سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د اسلامي هیوادونو له هغو لوړپوړو چارواکو سره لیدلي چې د حج په مراسمو کې ګډون کړی. طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر باندې له ښاغلي سلمان سره د طالبانو د دفاع وزارت د سرپرست ملا یعقوب عکس خپور کړی. مجاهد لیکلی د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره د حج د سفر په ترڅ کې ولیدل. د سعودي خبری آژانس په بیان کې د طالبانو د چارواکو یادونه نه ده شوې، خو راغلي چې ولیعهد محمد بن سلمان د مالیزیا د پاچا، د پاکستان، سنګال او بنگلاديش د ولسمشرانو په ګډون له هغو چارواکو سره ولیدل چې په حج کې برخه اخیستي وه. د سعودي عربستان په شمول د نړۍ هیڅ یو هیواد طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له دې سره سره عربي هیوادونو لوړپوړو چارواکو د طالبانو له مسؤولانو سره لیدلي او اړیکې ورسره پالي. په بامیانو کې ټرافیکي پیښې څلور تنه مړه کړي او دوه نورې ټپیان کړي دي. باختر دولتي آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی د بامیان د امنیې قمندانۍ د ویاند محمد خوانی رسا په حواله ویلي، پیښه پرون د یو موټر د چپه کېدو له کبله شوې. د بند امیر بامیانو ترمنځ سړک کې د شوې دغې پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي ښودل شوې ده. په افغانستان کې د اختر په شپو ورځو کې هر کال د ټرافیکي پیښو ګراف لوړیږي. تیر کوچنی اختر کې د ټرافیکو ریاست وویل د دغو پیښو له کبله شل تنه وژل شوي او څلوېښت نور ټپیان دي. بل لور ته شاوخوا درې اونۍ وړاندې د طالبانو د ټرافیکو ریاست وویل د دریو میاشتو په اوږدو کې په ټول افغانستان کې درې سوه دېرش ټرافیکي پیښې شوي چې شاوخوا شپږ سوه کسان پکې مړه او ټپیان شوي دي. په تیرو دوه ورځو کې د افغانستان په لوګر، پروان، کاپیسا، میدان وردګ او یو شمېر نورو ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. باختر آژانس د لوګر د ازرې ولسوالۍ د یو قومي مشر بلال نیکزاد په حواله ویلي، دغلته سیلابونو سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه، درې ښوونځي او څو پلونه ویجاړ کړي دي. تر دې یو ورځ وړاندې په پروان کې د طالبانو محلي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو په سرخی پارسا او کوی ساپي ولسوالیو کې سیلابونو لسګونه کیلومتره سړک او لسګونه جریبه ځمکه ویجاړ کړي او درې سوه څاروي تلف کړي دي. دا سیلابونه داسې مال راوتلي چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې پرون وړمه ورځ د افغانستان په یو شمېر مرکزي، شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د لسو تر دیرشو ملي مترو پورې باران وړاندوینه کړې وه. د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر مایک پینس په یو نایلان شوي سفر اوکراین ته لاړ. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي، پینس د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ته د روسیې د یرغل په وړاندې جګړه کې د پیاوړي ملاتړ ډاډ ورکړی دی. پینس پرون پنجشنبه د اوکراین له ولسمشر سره تر ملاقات وروسته خبریالانو ته وویل ازادي په اوکراین کې ګټون کې ده او په خبرې اوس باید له هر وخته ډیر دوی د اوکراینی ځواکونو پر زړورتیا باور ولري. مایک پینس چې پر اوکراین د روسیې د جګړې له پایله د اوکراین د ملاتړ پیاوړی پلوی پاتې شوی، د امریکا د 2024 کال ولسمشریزو ټاکنو کې د جمهوري غوښتونکي ګوند یو نوماند دی. تېر فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د یو کلنۍ په درشل کې د امریکا ولسمشر جو بایډن هم اوکراین ته تللی و. د پاکستان چارواکي وایي د چمن په زندان کې یو شمېر بندیانو زندان مات کړی او په تیښته بریالی شوي. د ازادي راډیو د راپور له مخې د چمن سیمې مرستیال کمیشنر یو خبر پاڼه کې ویلي دغه زندانیان پرون د اختر لمانځه لپاره د زندان انګړ ته راوستل شوي چې وروسته یې ځینو له پولیسو وسله واخیسته او د تیښتې هڅه وکړه. خبر پاڼه کې راغلي اوولسو کسانو له زندانه د تیښتې هڅه کړې وه چې څوارلس یې بریالي شوي. یو تن د پولیسو په ډزو وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د چمن د پولیسو مشر نعیم اڅکزي رسنیو ته ویلي له بندیانو سره د ډزو په تبادله کې دوه پولیس هم ټپیان شوي. اڅکزي ویلي په تښتېدلو بندیانو پسې چې په خبره یې په غلا او وژنو محکوم و پلټنه روانه ده. او د کاناډا، برېټانیا، سویډن او اوکراین چارواکو ویلي د ایران لخوا د یوې مسافر وړونکې الوتکې د ویشتو قضیه د عدالت نړیوالې محکمې ته راجع کوي. د دغو هیوادونو چارواکو پرون دا خبره داسې مال وکړه چې په خبره یې له متضررو هیوادونو سره د اختلافاتو د حل او ځواب ورکونې لپاره ایران ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسېد. د 2020 کال د جنوري په میاشت کې دغه مسافر وړونکې الوتکه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو په دوو توغندیو نسکوره شوه. الوتکه کې ټول یو سل شپږ اویا سورلۍ ووجل شوی چې د پورته ذکر شو څلور هیوادونو ادبا ایرانی چارواکو هغه مال وویل دغه اوکراینی الوتکه په تیروتنې سره ویشتلې ده. خبرونه مو واوریدل، کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې او فیسبوک پاڼې کې دا خبرونه بیا ولولئ. د سر راپور مو دا دی چې د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی یو شمېر افغان متقاضیان وایي باید ژر تر ژره امریکا له افغانستانه د دوی د ایستلو ته زمینه برابره کړي.
د امریکا د کانګرس مې هیله او ارزو ده چې په افغانستان کې عددي پاتې خلکو لپاره چې دوی ژر تر ژره خپل اقدام وکړي.
له پاکستانه ځینې راکډ شوي افغان کډوال وایي له سختیو سره مخ دي.
د کریا بسراوی کې ګرد پرایز اسرای والا کریا غوړ بچان روټي غوړ دلته شراس شي نهسته.
د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې د قران مجید تر پښو لاندې کولو او سوزولو د اسلامي نړۍ د بیلابیلو هیوادو خبرګون پاروله.
دا د عراق پلازمینه بغداد کې لزګونه هغه پاریدلی مظاهره چیان دي چې په سویډن کې قران شریف ته د سوي سپکاوي په خبرګون کې سړکونه تراوتل دي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی یو شمیر افغان متقاضیان وایي امریکا باید ژر تر ژره له افغانستانه د دوی ایستلو ته زمینه برابره کړي. د دوی په خبره چې امریکا متحده ایالاتونو د شاوخوا 20,000 کسانو نوملیکنه کړې چې لا هم امریکا ته نه دي بول شوي. اخوا د فلیپین یو چارواکي ویلي د دوی حکومت مشرتابه د امریکا وړاندیز تایید کړي. په لومړي ګام کې به 600 افغان پناه غوښتونکي په یو ازمایښتي پړاو کې فلیپین ته ولېږدول شي. فلیپین یو له هغو هیوادونو دی چې زرګونه افغانان هلته د امریکا لخوا لنډمال استوګن شوي او د راپورونو له مخې ژمنه شوي چې د ویزو کارونه به له فلیپینه مخته ځي. تفصیل د اسدالله لودین په ریپورت کې.
د امریکا د کانګرس مې هیله او ارزو ده چې په افغانستان کې عددي پاتې خلکو لپاره چې د ژر تر ژره خپل اقدام وکړي.
دا د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی یو افغان غوښتونکی دی. د چینای غوښتل د امنیتي لاملونو له کبله خپل نوم واخلي. ازادي راډیو ته ویلي ژوند له خطر سره مخامخ دی.
هغه او یازر کسان چې دی وایي چې موږ په افغانستان کې نوم لیکنه کړې ده د هغو ژر تر ژره چې خپل ګام وخوري د زموږ په دې او یازر کسانو کې چې هلته په امریکا کې په هغه کې نوم لیکنه شوې ده په هغه کې زه هم شامل یم. د دغو هغو ژوند ډېر په خطر کې دي.
نږدې دوه کاله وړاندې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې لسګونه زره افغانان چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو او ماموریتونو سره کار کړی امریکا ته انتقال شوي دي. امریکا ته په لیکدول شو کسانو کې د افغانستان د پخوانی پاوز یو شمیر کمانډویان هم چې واشنگټن روزلی شامل دي. د دغو کمانډویانو ګڼ شمیر لا هم افغانستان کې پاتې دي او په خبره یې د ژوند کړې پر تنګ شوې ده. د افغانستان د پخوانی پاوز یو کمانډو سرتيري د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي
بنړيوال او خاصا په امریکا او اروپا کاناډا په داسي ملکاتو باندې زه ژغ کوم چې موږ ژته ژر د افغانستان له لارې څخه مجبور واسي ځکه موږ په تخته خاص کې نن د ترسره کړو موږ دلته طالبان ډېر په زبوي او ډېر په مشکلات کې.
د افغانستان د پخواني پوځ یو شمېر غړي وایي د طالبان لخوا د عمومي بخښنې له اعلان سره سره د دوی د نیولو تری تم کولو او ان وژلو بهیر روان دی. د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپل راپورونو کې دغه مسله تایید کړي خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او ویلي دي د پخوانی حکومت هیڅ ملکی او پوځي کارکونکو ته کوم غواخ نشته. ګڼ هغه افغانان چې د طالبانو ربیا واکمنۍ وروسته امریکا کې میشت شوي لومړی زینو نورو هیوادونو لکه قطر او متحده عربی اماراتو ته لیږدول شوي دي. په دې وروستیو کې امریکا له فلیپین وغوښتل چې زرګونه افغانانو ته د امریکا د ویزې تر ورکړي د هغوی لنډمهاله قربتو بوکړي. دا خبره په واشنگټن کې د فلیپین سفیر رسنیو ته کړې و. د فلیپین ولسمشر فردینان مارکوس جونیئر پرون پنځشنبه ویل د واشنگټن دغه غوښتنه تر ارزونې لاندې ده. بلورته د فلیپین یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي کچیرته دوی د امریکا وړاندیز ومني په لومړي ګام کې به د یو ازمختي پړاو لمخې 600 افغانان له افغانستان فلیپین ته ولېږدول شي. د دغه فلیپیني چارواکي د خبرو لمخې د امریکا دغه وړاندیز اوس د دوی د امنیتی د قانون د تنفیذ او نورو اړوند ادارو لخوا تر ارزونې لاندې دی او وروسته به ولسمشر ته وړاندې شي. په همدې حال کې د فلیپین د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر ایمی مارکوس چې د دغه هیواد د ولسمشر خور هم ده اندېښنه ښودلې او په خبره یې ممکن له افغانستان ورتلونکي او شمیر پناه غوښتونکي له طالبانو او القاعده سره اړیکې ولري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
نن د لوی اختر دریم ورځ ده، ورزو روزګان ته د چالت اختریزی میلی څنګه تر سره کیږي په دې اړه باندې یو رپورت لرو.
کریم الله د ترینکوټ ښار اړوند د سپید خار په سیمه کې د سیند تر غاړه خپلو نورو ملګرو ته د غرمنۍ په پخلي بوخت دي. او ملګری بیا د ولو په یوه ځنګله کې له یو بل سره په بانډار او دغه راز په چکو او ورکو بوخت دي. دا ولس ګونه نورو ملګرو یې دا پروګرام د اخترېزې میلو په پار نیولې. دا ارزګان دا اوسېدونکي وایي سږکال په دغه ولایت کې امن زیات سوی او خلک په ډاډه زړه میلې ترسره کوي. د دې له ډلې یو شمېر کسانو د اخترېزې میلو په اړه معلومات داسې راکړه.
غفار دی د مرکز ترینکوټ د دکان د پایې د سیمې ډېر سخت خوشحاله دی. مهارت سره داسې خوشحاله یو ښه مینیت ورور جان ښه میلې ډکې یو ښه ساعت تېر تر اوسه ګرځېدل بالا خو داسې خوشحاله دی. مهارت سره باران
نیم سیف الدین دی او تخلو شیدا د مرکز ترینکوټ اوسېدونکی یم. خو ځینې وخت مو موږ هم پر د ځینې زنځیرانو راغلم څوک پیکې ته لاس نیسي یا هم کالوی ته چې تاسو څنګه کالي جوړ کړی وي.
د اسلامي مهارت د ځواکونو څخه مې دا غوښتنه چې ټول ولس ته امنیت ونیسي، د خلکو امنیت ګیر کړي، د خلکو بې ځایه زور ونې څخه لاس واخی، به ځای نه زوروي. هر غړی د افغانستان دی، هر څوک باید خپل حق لري چې هر څوک وس شکر دی پویږي په خپل شوبد باندې پویږي.
د ورزګان ولایت د خلکو میلې د نورو ولایتونو د خلکو سره توپیر لري. د ورزګان خلک راځي په ترینکوټ ښار کې میلې تر سره کوي او د نورو ولایتونو خلک بیا له ښار وځي. دا د منار څلور لارې دی چې هر کال به پکې زرګونه کسان د میلې کولو په پار راټولېده، خو سږ کال په پښکې د خلکو شمیر کم دی ځکه تودوخې درجه لوړه ده. د ارزګان ولایت یو شمیر اوسېدونکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې کمو خلکو د اقتصادي ستونزو له امله د اختر جوړې کړې وې.
سلام شادي او بیا هم شدي خو د پخوا پر پرتلان دي شولې اقتصادي وازه خرابه ده. ارزوان چې راکښ کې په جو کې پیسې نه وي، ته کاروبار نسته، پیسې نسته.
ملای مرکز ترینکوټ وسدون کې ما ډیر ښه خوندور اختر دی او سپوري ښه خوندور میلی دي. یو علت د میلو د دادې چې ډیر زیاته ګرمي د اکثره خلک میلوال دي او وروته او ساراته وځي.
بلخوا بیا طالب چارواکي خلکو ته د پوره امنیت ډاډور کوي. په ترینکوټ ښار کې د طالبانو د ګرنیزون مسول کریم موسی کلیم جمیل رسنیو ته داسې وویل. له دې ټولو سره سره بلخوا د ترینکوټ ښار هټیوال هم وایي چې د تیرو اخترونو په پرتله یې سږ کال کاروبار زی په سوی دی. دی وایي سږ کال خلک په جیبونو کې هغومره پیسې نه لري لکه څنګه چې نور اخترونه درلودله، او دغه راز سږ کال زیات شمېر میله کوونکي له ښاره وتلي و سهرا وتلي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ور به شو کندهار ته لګاونډي پاکستان څخه کندهار ته راستن شوی افغاني کډوالی کورنۍ د بیروزګارۍ او سرپناه د نشټوالي شکایت کوي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو د ادارې د معلوماتو په اساس په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 9000 کډوالی کورنۍ د دغه ولایت د سپین بولدک لارې هیواد ته ستنې شوي. د په سال کې د چپیواد کې د غربت او بیکاری لامل ګڼ شمیر ځوانان گاونډي ایران او نور هیوادونو ته په قاچاقي ډول د تاک هڅه کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
خیز محمد لکلون کډوالی ورسته د خپل کورنۍ سره یو ځای تازه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ لاري هیواد راستون سوی او د دې ولسوالۍ د کډوالو په امریات کې د خپل کورتو کې له پاکستانی موټر څخه ښکته کوي. فیض محمد وای په پاکستان کې له افغان کډوالو سره دغه هیواد د حکومت ناسم چلند مجبور کړي چې خپل هیواد ته راستون سي.
زما نوم فیض محمد دی. موږ په چمن کې پراته وو، پرون را هیواد ته راستنس بولو، نو موږ په دغه رالو چې دلې بس ان شاء الله خپل وطن ته ژوند وکړو، خوشاله یو دلې ارامیس وکراریس ول ټاکو ټکو رکسو. پاکستان کې تنګول ستاسو ګرانی ده، بیروزګاری ده، خواري نسته، در په درې ده. په کراچی او په کوټه کې افغانان نیسی، په جیلو کې ناشتي، د جیلو نګر د افغانانو ډاکتي، نو موږ دغه سره وګرځل چې خپل وطن دی.
له پاکستان څخه تازه راستنې سوي کورنۍ د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو په امریات کې تر راجستر ورسته د کډوالو چارو د نړیوال سازمان یا آی او ایم لخوا د خوراکي توکو او نغدو پیسو د مرستې د ترلاسه کولو ورسته خپل سیمو ته ستنېږي. د دې لپاره اوس ته ټول جدي ستونزه بیکاری او د سرپناه نشټوالی دي.
نوم ساجان، زه په داوا جګاله مچاله تنن سبا گزاره نه کېدل، منګای دردا 13 و تقریبا 23 کال عمر کېږي چې موږ دوري اوشتي پاکستان ته روان د پچین د بازار یو. یار الته خو فلال گزاره کېدل چې لږ منګای نه و گزاره کېدل چې اوس منګای زیاته سو اوس د غریب حالت ته تبا دی. نن سبا دغه گزاره ډیره سخته ده، نو بس دغه دي چې اوس کړم واپس خپل ملک ته رالو، بس مو خدای مهربان دی دلته گزاره وکړو. نور څه گزاره چې ده هغه په خپل ملک کې وکړو.
د کریا په سراوي کې ګرځه، پرایز سراوي والا کریا غواړي، بچان روټي غواړي، دلته شراس شي نهسته.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسولان وایي واکته د طالبانو له رسیدو راهیسې شاوخوا 15,000 کډوالي کورنۍ د سپین بولدک لارې هیواد ته راغلي او دا بهیر لا هم روان دي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو امریت یو مسول نقیب الله وایي هر ورځ له دې لارې شاوخوا 50 کورنۍ هیواد ته راستنیږي، چې په تیر شپږ میاشتو کې شاوخوا 9,000 کورنۍ راستنې سوي.
تخمینا د ورځې د دېش څخه تر 50 کورنۍ پورې کډوال راځي، د پاکستان هیواد څخه خپل هیواد ته راستنیږي، او د میاشتې تقریبا د 1500 کورنۍ په شاوخوا کې، او همدارنګه د شپږ میاشتو په شاوخوا کې 9,000 کورنۍ په شاوخوا کې کډوال خپل هیواد ته راستنیږي. او د اسلامي امارت راتګ څخه بیا تر اوسه پورې په تخمیني ډول باندې ویلای شو چې 6,000 کورنۍ څخه تر 15,000 کورنۍ په دغه تعداد باندې کډوال خپل وطن ته راغلي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو اداره په داسې حال کې له پاکستان څخه د کډوالو د بیرته ستنېدو خبر ورکوي چې په هیواد کې د غربت او بیکاری له امله ګڼ شمیر ځوانان گاونډي ایران او نور هیوادونو ته په قاچاقي ډول د تګ هڅه کوي.
دال او ټال
دا نوې تفریحي خبرونه له آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422122240.
آزادی رادیو ته غوږی است.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دې برخې ته مو بیا هم خراغ لاست ویم. اول به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې ووایو. په بریتانیا کې د نشه یي توکو د پالیسۍ د بنسټ اړوند یوې مجلې ترانسفورم په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کښت د بندیز د لرلیت یادونه کړې ده. ورځپاڼې د دې ادارې د یو لوړ پوړي چارواکي ډیوید مینسفیلد له قوله لیکلي د کوکنارو د کښت د بندولو په اړه د طالبانو د تیر کال حکم په ښکاره عملي شوی او په افغانستان کې د تریاکو تولید 80% کم شوی. د هغه په وینا د اروپا په بازار کې د پلورل شوو هیروینو 95% له همدې اپیمو ترلاسه کېده. خبرونه پوښتنه کوي چې په افغانستان او سیمه کې د تریاکو پر تولید بندیز به په نړیوال بازار کې د تریاکو او هیروینو پر عمومي ارزي او په دې اړه د برېټانیا پر تګلارې څه اغېز وکړي. ډیوید مینسفیلد ویلي په دې قضیه کې درې فرضیې یا سناریوګانې کېدای شي. لومړی دا چې که دا حکم دوام ونه کړي د کوکنارو کښت به بیا پیل شي. دوام که دا حکم هم داسې پلی شي د تولید مرکزونه به بل ځای ته لاړ شي. او درېمه فرضیه دغه خبره داده چې که د ممنوعیت حکم دوام ومومي او د تولید نوي مرکزونه د بازار تقاضا پوره نه کړي، د مخدراتو کو نور ډولونه به د افغان اپیمو ځای ونیسي. د خبرونی په وینا یو بل مهم ټکی هم شته، او هغه دا چې طالبان اوس مهال د دې پرېکړې د دلیل په توګه دینی او روغتیایي ارزښتونه وړاندې کوي، خو تر ټولو مهمه خبره د افغانستان په اقتصاد کې د مخدره موادو د عوایدو رول دی، او ورسره د بدیل کښت او افغان کروندګرو سره د مرستې نشتوالي په صورت کې د افغانستان په اقتصاد او د افغان بزګرانو په ژوند کې دا تشه څنګه ډکېدای شي. خبرونه زیاتوي روان کال په منی کې به د کوکنارو د کر کلي راتلونکی فصل راورسیږي، او وروسته به معلومه شي چې دا حکم تر کومه حده عملي شوی دی. فارن پالیسی مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې یوه مقاله خپره کړې چې ولې به پر طالبانو بندیزونه اغیزمن نه وي. د مقالې لیکواله وږمه سادات یو افغان کډواله ده چې په واشنگتن کې ژوند کوي. هغه د حقوقو په برخه کې تخصص لري او د فارن پالیسی او نورو مجلو لکه جنگ او غربت او ځینو ورځپاڼو لپاره مقالې لیکي. لیکواله وایي دا په خپله د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې 15 کلنه وه، او له خپلې کورنۍ سره د هغو ستونزو شاهده وه چې هغه مهال پر طالبانو د امریکا بندیزونو رامنځته کړي. هغه وایي والدین یې آن دې حد ته رسېدلي وو چې خپل یو ماشوم د نورو ماشومانو په خاطر وپلوري. سادات په خپله مقاله کې لیکلي هغه مهال امریکا په افغانستان کې د القاعدې د موجودیت له امله پر طالبانو بندیزونه اعلان کړل، خو د دې په وینا دیکتاتور نظامونه بندیزونو ته نه تسلیمیږي او دا خلک دي چې له بندیزونو اغیزمنیږي. میرمن سادات د طالبانو پر وړاندې د امریکا د بندیزونو نوي وړاندیز شوي پلان ته اشاره کړې او لیکلي دي دا پلان به بریالی نه شي، او غوره ده چې پر طالبانو ټول شته اقتصادي بندیزونه له منځه یوړل شي. ځکه میرمن سادات لیکي په بیلابیلو هیوادو کې د بندیزونو منفي اغیزې څیړلې او هغه ناورین یې لیدلی او تجربه کړی چې دغه ډول بندیزونو ته د افغانستان پر خلکو راوستی دی. د هغې په لیکنه اقتصادي بندیزونه د افغانستان د ستونزو د حل لار نه ده، او پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره باید نورې لارې چارې ولټول شي. ازادي رادیو ته غواږ یست. د سویډن په پلازمینه ساکولم کې د قران مجید تر پښو لاندې کولو او سوځولو د اسلامي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو غبرګونونه پارولې دي. په عراق کې پارېدلو مظاهره چانو پرون د سویډن پر سفارت هجوم وروړی، او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو په بیلابیل ډول دغه کار غندلی دی. دا اعتراضونه وروسته تر هغه راپورته شول چې د ساکولم د یو تر ټولو لوی جماعت مخې ته د لوی اختر په لومړۍ ورځ یو کس قرآن شریف تر پښو لاندې کړ او بیا یې ځینې پاڼې وسوځولې. اسدالله لودین د لویدیځو اژانسونو په استناد دغه راپور چمتو کړی دی.
دا د عراق پلازمینه بغداد کې لسګونه هغه پارېدلي مظاهره چیان دي چې په سویډن کې قرآن شریف ته د سوي سپکاوي په غبرګون کې سړکونو ته راوتلي دي. فرانس پرس خبري اژانس ویلي چې دغو مظاهره چیانو د پنجشنبې په ورځ په بغداد کې د سویډن پر سفارت هجوم وروړ، خو وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا د سفارت لانګړ څخه وایستل شول. اژانس په سیمه کې د خپل یوه ویډیو ژورنالیست په حواله ویلي چې مظاهره چان د 15 دقیقو په مخه د سفارت په انګړ کې پاتې شول. په ویډیو کې لیدل کېږي چې مظاهره چان د هم جنس بازانو د ټولنیز خوځښت بیرغ ته اور اچوي، او د سویډن، د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل پر ضد شعارونه ورکوي. مظاهره چانو چې د شیعه مذهبي مشر مقتدی الصدر پلویان بلل سوي له ځانونو سره شعارونه هم لږدول چې پرې لیکل سوي وو قرآن زموږ اساسي قانون دی. دغه اعتراضونه یوه ورځ وروسته تر دې راپورته شول چې په ستاکهولم کې د سلوان مومی کا په نوم یوه 10 کلن عراقي وګړي چې په سویډن کې اوسیږي قرآن شریف تر پښو لاندې کړ او بیا یې ځینې پاڼې وسوځولې. د فرانس پرس خبري اژانس تر راپور لمخې د سویډن پولیسو د بیان ازادي د ملاتړ لمخې دغه کس ته د قرآن کریم د سوځولو اجازه ورکړې، خو وروسته پولیسو ویلي د پیښه د انګیزې په اړه پلټنه کوي. پر عراقي چارواکو او وګړو سربیره د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم په سویډن کې د قرآن شریف د سپکاوي پیښه غندلې ده. دغه وزارت په ویلامیه کې ویلي لکه کې ډاک دا ډول تکراری کارونه له هر ډول توجیه سره سره د منلو وړ نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی هم ویلي چې حکومت او خلک دا ډول عمل نسی زغملی. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هم ویلي دا کار د اسلام د دین نږدې 2 میلیارد لاریانو ته لسپکوي پراته بل څه نه دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په یوه تلویزیونی وینا کې ویلي د مسلمانانو سپکاوی د بیان ازادي نه ده. مصر، متحده عرب اماراتو، کویت، مراکش، بحرین، فلسطین، سوریه، پاکستان او د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان هم قران شریف ته د سپکاوی د پیشه په کلکو ټکو غندلې او له بیلابیلو لارو یې سویډني چارواکو ته خپل اعتراض اورولی دی. په سویډن کې پخوا تر دې هم د بیان ازادي له قانون په استفادې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي ورته پیښې سوې چې پراخ غبرګونونه یې پارولې دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
آزادی رادیو ته غواګی است کولای شئ زموږ پروګرامونه په آزادی رادیو ډاٹ کام کې هم واورئ.
تاسو لا پیغامونو
وای اختر پټو کټو کو راغله نن جامیش څنګه د غاړې امیلونه اختر په دې حالت کې اختر خو مشکله ده چې خلک تجلیل کې او پیدای کې پیسې نشته خلک چې لږ ډوډۍ واخلي پیدا کې روزانه هغه باندې اختر ده نو غریب خلک به اختر سره کوي یا قرباني به څنګه کوي موږ خپل تا دو دری کال کی قربانی میں نے دکڑا نو منگا صبح دا جان زان زام دوس خبر کہ اس منگا باندھے سے جوڑ اختر دا نور خلق حالت سوئے ہو خلق دنیا پہ ہی گئی سکا افغانستان کا سرا خبر ہے سرنگا حالات دا شوائے ماں اللہ تعالیٰ بخر پہ گئی سے افغانستان حالات بڈیر خراب دی وہ گئی ڈیر دا اختر غاور از د خلک اولاد جوړې ځان ته
سلامونه نګه هلي هغه احترامات میومنه ز عزت ګل ملنګیار يم چې په الحال سعودي عربستان کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم قدر ته وایم اختر خو یقیني چې ډیر سخت ده ځکه چې یو اختر نه ده دوه اختر نه دی بخي زیات یعنی څلورم پنځم اختر ده چې جلای د وطن څخه تیرو نو که د تویم تاریخ مو ورته نیولی ده بیا هم که سختي وي هم سخت دم بیا هم تیاری مو ورته نیولی ده کالی مو هم ورته کړی دي د چا خبره چې وسکر تیاری مو هم ورته نیولی ده او چپلی مو هم ورته اخیستي دي له خیره سره مونږ خو دا څادر یا ټوپۍ دم ورته کړی دی انشاءالله دا مو د وطن نه راغوښتي وو تیاری مو ښه تیاری ورته نیول دی انشاءالله خو خپلوان یعنی ملګري کور دوستان خو مو بیخي زیات یادیږي ځکه چې د مسافرۍ اختر دی دلته بیا اختر داسې وي په سعودي عربستان کې چې کوم داسې خاص ځایونه یعنی مونږ چې په کومه سیمه کې ژوند کوو داسې خاص دود یا رواج داسې پخوا غوندې لکه مثلا داسې صحیح ځایونه یا د چکر سیلي ځایونه داسې نه لري خو بیا مونږ یو دود یو رواج دلته جاری کړی دی چې مثلا د اختر په ورځ مونږ میوه راوړو بیا دلته خپل اتاق کې ورته ناسو خپل د سیمې خلک یعنی د وطنوال یو بل اتاقو باندې ګرځو یو بل سره اختر مبارکي ورکوو نو بیا هلته میوه یا څوک چای څکي یا اوبه څکي یا میوه خوري نه وروسته هر سړی خپلو اتاقو ته ځي نو یو مازدیګر کې اوځي دغه سیالي غلطه دومره زو خپلوان یقین وکړي چې بخي زیات مو یادېږي کور مو یادېږي ملګری انډیوالان مو یادېږي او د وطن د کلی ملي مو یادېږي نو بس تاسو نه مننه چې زمونږ غږ اورئ.
تاسو هم کولای شئ چې آزادی رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211420201.
د سهار شپږ نیمې دی. ورزو لنډو خبرونو ته د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د اسلامي هیوادونو له هغو لوړپوړو چارواکو سره لیدلی چې د حج په مراسمو کې ګډون کړی. طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر باندې له ښاغلي سلمان سره د طالبانو د دفاع وزارت د سرپرست ملا یعقوب عکس خپور کړی. مجاهد لیکلی د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره د حج د سفر په ترڅ کې ولیدل. د سعودي خبری آژانس په بیان کې د طالبانو د چارواکو یادونه نه ده شوې، خو راغلی چې ولیعهد محمد بن سلمان د ماليزیا د پاچا، د پاکستان، سنګال او بنگلاديش د ولسمشرانو په ګډون له هغو چارواکو سره ولیدل چې په حج کې برخه اخیستي وه. په بامیانو کې ترافیکي پیښې څلور تنه مړه کړي او دوه نورې ټپیان کړي دي. باختر دولتي آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی، د بامیان د امنیه قمندانۍ د ویاند محمد خوانی رسا په حواله ویلي، پیښه پرون د یو موټر د چپه کېدو له کبله شوې. د بند امیر بامیانو ترمنځ سړک کې د شوې دغې پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي ښودل شوې ده. په تیرو دوه ورځو کې د افغانستان په لوګر، پروان، کاپیسا، میدان وردګ او یو شمېر نورو ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. باختر آژانس د لوګر د ازري ولسوالۍ د یو قومي مشر بلال نیکزاد په حواله ویلي، دغلته سیلابونو سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه، درې ښوونځي او څو پلونه ویجاړ کړي دي. تر دې یو ورځ وړاندې په پروان کې د طالبانو محلي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي و په سرخ پارسا او کوی ساپي ولسوالیو کې سیلابونو لسګونه کیلومتره سړک او لسګونه جریبه ځمکه ویجاړ کړي او 300 څاروي تلف کړي دي. دا سیلابونه داسې مال راوتلي چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې پرون وړمه ورځ د افغانستان په یو شمېر مرکزي، شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د 10 تر 150 ملي مترو پورې باران وړاندوینه کړې وه. د امریکا په خوانې مرستيال ولسمشر مایک پینس په یو نایلان شوی سفر اوکراین ته لاړ. د ازادي رادیو د خبر مرکزي څنګه لیکلي، پینس د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکي ته د روسیې د یرغل په وړاندې جګړه کې د پیاوړي ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د پاکستان چارواکي وایي د چمن په زندان کې یو شمېر بندیانو زندان مات کړی او په تیښته بریالی شوي. خبر پاڼه کې راغلي 1100 کسانو له زندانه د تیښتې هڅه کړې وه چې 4 بریالي شوي. او د کاناډا، برېټانیا، سویډن او اوکراین چارواکو ویلي د ایران لخوا د یوې مسافر وړونکي الوتکې د ویشتو قضیه د عدالت نړیوالې محکمې ته راجع کوي. د 2000 کال د جنوري په میاشت کې دغه مسافر وړونکي الوتکه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو په دوو توغندیو نسکوره شوه. الوتکه کې ټول 186 سورلۍ ووژل شوې چې د پورته ذکر شوو څلور هیوادونو اتباع. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنئ. د اساسي او بشري حقوقونو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کندو میرمنو د حقونو پاکله خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی په استرالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو په ماهر مومند. په پیل کې د افغان کندو میرمنو په وضعیت خبرې کوي.
افغانستان کې د تیرو 40 کلونو په جریان کې کوم نارینه مړ شوی دی او خري پات شوی دی، کند شوی دی. دا غوي وضعیت سره بدبختانه ډیر زیات خراب وو، خراب دی. بل دا چې کله چې دلته د دولتونه ول غوي داسې ملي پروګرام نه دی درلودل، هیڅ کله هم چې دغه کند خپل سره کومک وکي، نو بیا د دغه هغه ساتل او نفقه ور برابرولې زیاتره وخت یا دا وی چې د ورونو په غاړه وی یا لیور تواده کیږي یا هم د زمونو په غاړه باندې وی. نو په ټوله کې دا ویل شو چې د کند خزو حالت په افغانستان کې بدبختانه همیشه بد پاتې شوی دی، مخصوصا په دې 13 کلونو کې.
ډیر زیات مننه. که دا راته وایي چې یو کند میرمن په خپل کورنۍ کې هغه کوم څوک چې پاتې دي په غو باندې کوم حقوق لري، بیا کل کورنۍ راوځو په خپل خپلوانو کې څه حق لري؟ دا
ګوره کونډه هم د هر یو بل انسان په شیر باندې د دې حق لري چې هغه خپل تصامیم د خپل ژوند په حق لبان خپل ونیسي. کله چې یو څوک کونډه کیږي په افغانستان کې دغه د افغاني ټولنې رسوم او عنعنات دا دي چې دا یا لیورته واده کوي او یا هم کوم ځای کې پات کیږي یغل تور سره بد چلند کیږي. نو دلته شیدای کله چې دیتا دا خپل حق د انتخاب نه ورکول کیږي نو دلته د یغه حقوق چې دیغه پایماله کیږي. بل دا چې د اسلام نظر کورته وګوریا کونډه چې دا په خپل خاوند په فامیل باندې هم حق لري چې د دې یغه ساتنه وکي او نفقه ورته برابر کړي. او بل دا چې کوم مہر چې دیتا کړل شوی وي هغه ته بیا د لاسرسي پیدا کینو هغه باندې د ژوند تکافو کول شي. که بیا دا ورته مساید نه وي نو بیا پورونو باندې ټولن باندې دا فرض شي هغه انساني او اسلامي حقوقو په نظر کړنه ول سره د دې لاسنیوي وکي او د دې د ماشومان لاسنیوي وکي.
لکه څنګه چې موږ تاسو وینو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې له کوندو خزونه د حقونه حقستل سوي دي. حتی دوی خبرې نه یو بل تان ته پنې کا کیږي. لدې وروسته د دې کوندې خزې ژوند کوم حالت ته رسیدي مومن صاحب؟
کله چې د زوجانو د دواړو طرفو هغه رضا نه وي نو هغه عقد د نکاح چې دی هغه باطل دی. کله چې یو نارینه او یو ښځینه سره واده کوي د اسلام نظر نه باید دواړه یو بل سره بدون د کوم اکراه نه د ظلم نه د زور نه زیاتی نه یو بل سره قبول کی. نو دلته چې تاسو دا خبره کوي چې په افغانستان کې په کلو باندې کې بعض وختونو کې داسې کیږي چې خځې بدون دې چې د دوی رضا وي یا پښتنه هتا ته نه وشي لیور ته واده کیږي یا بل شاته واده کیږي. دا چې دغه عقد نکاح اسلام نظر اصلا نیول شوی نه وي دلته په دې کې. نو دا مهمه ده چې موږ تاسو وطنوال په دې باندې خبر وسیږي د ملایان نه پښتنه وکړي چې دا عقد د نکاح بالکل باطل او منسوخ دی.
بله په یو شمېر کورنۍ کې البته له بده مرغه بیا دام لیدل کیږي کله چې دی وي خځې میړه مړ کیږي نو د کور د خلکو له خوانه دې ته بیلا بیلې یعنی د خبرې کیږي چې هغه مناسب نه وي. حتی تر دې پورې چې دا نور اختیار نه لري چې پاشپزخانه کې په خپل زړه باندې پخلی وکړي چیرته تا ګنور مسایل خلا په ځای پرېږده. دا حالات په دې کونډې میرمنې باندې څومره منفي تاثیر کوي چې له یو اړخه خپل میړه له لاسه ورکړي له بل اړخ نه کورنۍ ژوند یو دم په بل اړخ باندې اوړي.
بدبختانه په افغانستان کې په داسې لورو کلو او بانډو او حتی په ښارونو کې هم دا لیدل شوی دی چې هلته هغه عنعنات بد عنعنات باید ووایم چې هغه د دین نه خلکو ته البته نالوسته خلکو ته مهم ګڼل کیږي. د دې چې د یو چا مرګ د یو بل چا سره چې هغې پکې اصلا رول نه لري هغې ته تړاو ورکول یا کونډه په دې باندې ملامتول شي هغه سپېره او مېړه مړ شلو الله چې مېړه به په طبیعي مرګ باندې مړ شوی وي یا مېړه یې تکار کړی وي او مېړه په جنګ کې مړ شوی وي چې هغې کې به د ښځې اصلا رول نه وي نو دا په ښځې باندې توانول او هغه سپېره ګڼل ورسره ظلم زیاتی کول اجازه نه ورکول شي عادی او نورمال ژوند کی. دا نه تنها دا چې په خځه باندې ډیر زیات اثر کوي بلکې دا چې دیتا د انسان په سترګه باندې قتل کیږي او هغه اسلامي حقوق هم چې دی هغه پایمال کیږي. دا ژوند چې کله قتل کیږي دا یو طبيعي امر دی. دی باید منګه ټولنه کې دا خبرداري پیدا شي چې د یو بل چا سره د ژوند د یو چا خپل شیدای تړه ور نه کول شي مخصوصا کله چې هغه پکې اصلا کوم دخالت نه وکړي.
بله د تاسو په نظر والی دا ډول کورنۍ په کونډې خځې باندې فشار راوړي آیا علت ناپوهی ده پخانه عقدی دي دا څه دي؟
دا چې ناپوهی لوړ سطح باندې دلیل کېدای شي. بل دا چې دغه بد انانات په افغانستان کې کومې پاتې دي دا هم عامل کېدای شي. او دا چې خلک د انساني او اسلامي حقوقونو بي خبره اوسېدل هم د دې هغه علتونه دي. راځو دې ته د عقدو خبره هم ده. کورونو کې کله چې فامیلونه سره یو ځای ژوند کوي لیورخه دې اندرورګانې خواخي هم کله نا کله داسې کېدای شي چې د انګور سره یا داغه کس خر سره چې هغه مړ شوی وي دوی ورسره بد چلند وکي او خو نه یو قدی چې دی پاغه وخت کې فیصله ځله پر خالی کې کله چې بیا میړه موجود نه وي نو دا شین هم شتري. مې په ټوله کې دا ویل شو چې د خلکو هغه نالوسته توب د اسلام قوم نه خبرای د ژوند نه خبرای دی او بل انسان ندر نه وای کول سی دی د ټول د عوامل دی چې افغانستان کوند زورول کیږي کوم لازم قدر چې دی هغه نه ورکول کی.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې تر یو حد پورې اشاره وکړ خو بیا هم دا موضوع روښانه کړو. کله چې یو میرمن کونډه شي نو دا یو ډول په کور کې بندي غوندي سي، دا نه خو جامو اغوستلو ته پریښودل کیږي، نه د کوم چا کور ته، د خپلو خپلوانو کور ته تاک ته پریښودل کیږي، حتی په ځینو شرایطو کې د پلار کره نه پریښودل کیږي. دغه د خسر کور دا کونډه خپل میراث ګڼي، وایي که هر څنګه کیږي په همدغه کور کې به له یو چا سره دا واده کوي. تاسو څه وایئ، آیا کونډه د دې حق خو لري چې دا فکر وکړي خپل راتلونکي ژوند ته چې له چا سره یې ژوند جوړېدل؟
بیخی دا واضح خبره ده چې نه تنها دا چې حق لري، بلکې باید نور خلک دې د حق درناوی وکړي. یو خو د حق درلودل دي، بل دا ده چې نور خلک په دې باندې پوه شي چې دا حق لري او دا غي درناوی وکړي. په زوره باندې واده کول مناسبه خبر نه ده. دا ښځه باید د دې اجازه ولري چې وغواړي تنها ژوند خپل ماشومان سره ژوند وکړي، یا که خپل زړه وي د لیور سره یا د بل چا سره که دا غواړي واده وکړي، حتی د فامیل نه بیرون که د چا سره دا غواړي چې واده وکړي، نو دې ته باید هغه خپل اصلي حقوق چې دي دا باید ورکړل شي. او په دې کې باید کورنۍ آر او شرم او ننګ ونه ګڼي چې کله یې زوی مړ شلو چې بیا کومه انګور چې ده هغه بل چاته په نکاح شي. په دې کې دا د ننګ او د آر خبره نه ده، دا اسلامي حق ته د یو چا، مدني حق ته د یو چا چې دا باید ورکړل شي. او په دې باندې موږ باید ځان پوه کړو، او دا چې په ټولنه کې که نور خلک دا کار کوي هغوی هم دې ته وهڅوو چې ځان خبر کی، او دا چې کنه پیږي نو د محلي عالمانو نه پوښتنه وکي، او ځان دې د دې خري په حقوق باندې پوه کی چې په دې دنیا هم ګناګار نشي، او په هغه دنیا هم بیا د دې جوابګوی ونه اوسيږي چې د بل انسان سره ظلم زیاته کړی دی.
بله، کله نا کله کونډه ښځه داسې یو لیورته په نکاح کیږي چې هغه لیوارې شپږ اولادونه لري، میرمن لري، په حساب ژوند دي جوړ وي. دغسې حالات کې بیا دغه کونډه په زور دې سړي ته نکاح سوي وي، څومره دغه کورنۍ جار جنجال رامنځته کیږي. د کونډې ماشومان یوې خواته، د لیوره ماشومان بلې خواته، دا چې په بلې ښځې باندې ور بند سوله دا یوه بله مسله. دغلته دغه جارو جنجال څومره دی، او په دغه ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
یو دلیل چې زه پر پوهېږم چې په افغانستان کې کونډې لیورون ته واده کیږي، هغه د نفقې مسله ده. واقعا د نفقې مسله لیور ته مهمه وي، د خپلې ورندارې هغه دې سره هم کولای شي چې بدون د دې چې ورسره نکاح وکړي هغه نفقه خپلې ورندارې ته او خپل ورېرونو ته مهیا او فراهمه. نو دې لپاره حتمی او لازمی نه ده چې دا دې ورسره واده وکړي. او که بیا هم د دواړو جانبانو لخوا نه د دې مکمل رضاوي، د کونډې هم رضاوي او د بل کس هم رضاوي چې واده سره کوي، بیا مهمه ده چې دوی خپل ماشومان ته هم که نور ماشومان لري چې هغوی ته هم دا پوهاوی ورکړي چې د دغه یتیمو ماشومانو سره ښه چلند وکړي، ښه برخورد ورسره وکړي. مګر که فقط د دې لپاره دلیل راوړل کیږي چې دا نفقه ورته برابره شي، نو خسر لیورونه، ورونه، پلاران په ټولنه کې نور که څوک مالي لحاظ غښتلي اوسېږي، دا ټول کولای شي چې د فامیل له طریقې د دغې ښځې سره کومک وکړي چې دا احتیاج دې ته نشي چې یو چا سره داسې واده وکړي چې فقط د پیسو او د نفقې د خطر اوسي.
په اکثره کورنیو کې د غیرت ډېرې لوی لوی خبرې کیږي، مګر کله چې دلته یوه ښځه کونډه شي بیا دا مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي، حتی د یوې میاشتې د خرڅ او مصرف مسؤلیت نه اخلي. دلته بیا دغه د غیرت مسله څه کیږي؟ ولې دوی دغه کونډه خپل غیرت نه ګڼي؟ او لکه تاسو چې ویل، آر یو لاس نه سره ورکوي د دې دغه نفقې د پوره کولو لپاره یو څه نه کوي.
زمین درجه د جهالت ده چې په افغانستان کې موږ د غیرت خبره کوو، او بیا کله چې موږ په فامیل کې څوک کونډه اوسېږي د هغې لاسنیوی نه کوو. بله خبره دا ده چې ګوره، که هغه اسلامي حقوق د ښځې په اسلامي شکل باندې ورته ورکړل شي، په زیاترو حالتونو کې کیدای شي چې دا احتیاج ونه اوسېږي د نفقې لپاره. د مثال په ډول باندې کله چې نکاح کیږي په هغې کې د دې حق مهر چې دی ډېر واضح اوسېږي، چې مثال کور یې ورته په نوم کړی یا ځمکه ورته په نوم کړی یا بل کوم دای جایداد ورته په نوم کړی، او کله چې بیا د دې میړني هغه مهر دې ته ورسېږي، نو کېدای شي چې په هغه مهر باندې دا وکولای شي چې خپل ژوند نفقه وچلوي. مګر مشکل دلته دا ده چې یو خو موږ د نکاح په وخت کې دغه مہر چې ډیر جدي نه نسو داسې مسائل نسو چې هغه ډیر واضح نه وي. مثال وایي چې کور کې یو کوټه او هغه کوټه خو د جدا کېدلې مهاته نشي لکه هغه جدا خرڅې دلې بیا نشي. دا یو خبره ده. دوهمه خبر دا ده چې بیا کله چې هغه مہر موټاکل شي هغه چې په ژوندون کې ډیر کم کسان چې دي خپل خره تور کوي، نو کدا پر ژوندون کې مثال ورکړل شي او د دې هغه لاسرسی ورته وسی دا مہر ته، مثال که ځمکه یې هغه د دې په نوم باندې شي یا که مثال کور یې هغه د دې په نوم باندې شي، نو بیا کله شي بیا میړه نه وي نو هغه له طریقه دا کولای شي چې خپل ژوند نفقه برابر کړي. نو یو حل د دې دام کې دی چې کله چې میړونه مري هغه فامیلی کم مہر چې دی دا هغه ورکی چې دا خپل ژوند پر وچلوي، او که بیا داسې شی نه وي د فامیلونو اقتصاد په دې باندې پوهېږم چې په کلو کې په لور پرتو سیمو کې حتی په ښارونو کې کېدای شي چې دا بد وي، نو ونشي کولای چې داسې مهر په شروع کې ماته دوی ټاکلی وي. په هغه حالت کې بیا کولای شي چې هغه انداز سره وکړي، فامیلونه سره یو ځای شي، ورونه سره یو ځای شي، د خسر د فامیل خلک سره یو ځای شي او د دې ښځې
مومان صاحب تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې باید میرمن په خپل نوم باندې یو څه ولري ځکه دا ژوند د مرګ له هیچا نه لري نه دی. کله که یوه ښځه داسې وضعیت سره مخ کېږي چې هغه د کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړي دا هلته به بیا مشکل نه وي. نو اوس دلته دا پوښتنه رامنځته کېږي چې څومره ښه ده چې یو سړی په خپل ژوند باندې هغه کوم څه چې لري تر خپل توانه پورې هغه د میرمنې په نوم کړي.
دا ښه خبره ده، مخصوصا دا ده چې مهر چې کیږي هغه صحیح قانوني او اسلامي طریقه ادا ده چې بدون د دې چې خدای نه خواسته د زوجین ترمنځ باندې جدایي واقع شي کولای شي چې میړه خپل هغه مهر چې دی ته ورکړل شوی دی هغه ورته ورکي او دې ته د دې اجازه ورکړي چې په هغه مهر باندې چې دا هر څه کوي چې هغه دې وکړي. هغه حتی که په دې معنی وي چې هغه مهر کې مثال کور دی چې دا که د میړه په ژوندون کې حتی خرڅولی شي ځکه چې دې مهر دی دې ته حق دی او هغه ورکولی شي. نو دا مهمه ده چې میړونه غواړي چې د خپل خزې د خپل ماشومانو د آینده هغه راتلونکي چې د مالی نه د هغه یو څه تضمین کړي چې هغه خپل مهر چې دی ته په نظر کې نیولی دی، یا هم حتی د مهر نه علاوه که نور شیان جایداد یا شی لري چې دی په خپل ژوندون کې دی په نوم باندې کړي چې هغه بیا وکولی شي د دې نه استفاده وکړي. ځکه تاسو ویل چې مرګ او ژوند دی، کېدای شي چې سړی په دې باندې پوه نه شي چې څوک څه وخت اصطلاح ژوند دی ختمیږي. نو د خپل میرمنې د خپلو ماشومانو د راتلونکي لپاره دوی کولای شي چې جایداد او نورې دارایانې دوی په نوم کړي چې په آینده کې بیا احتیاج او محتیاج ونه اوسېږي.
بله، ډېره زیاته مننه. تر دې دمه خو راغللو په دې خبرې وکړلې چې د کونډې ښځې حق په کورنۍ باندې څه ده او کوم مال چې له میړه څخه پاتې ده په هغه کې دا څومره حق لري. راځو دې ته مومن صاحب چې کېدلی شي په یوه سیمه کې داسې یوه کونډه واوسي چې هغه هیڅوک ونه لري، د خسر په کور کې هم څوک وی دې ته په میراث هم کوم څه نه یو پاتې. دغه وضعیت کې بیا د حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟
د حاکم نظام مسؤلیت خو ډیر زیات مهم دی. هغه دا چې حاکم نظام باید د بیت المال څخه هر یو نظر کړتا، هغه کونډه ښځه وي که هغه یتیم وي که هغه معیوب وي که هغه بل څوک وي چې د هغوی لاسنیوی وکړي او د بیت المال نه ورته هغه مرسته وکړي. دا چې حاکم نظامونه په افغانستان کې آیا دا کار کړی دی یا نه دی کړی دا بېله خبره ده، مګر دا یو منل شوی حقیقت دی چې په ټولنه کې همیشه داسې خلک موجود وي چې هغوی خپل فامیل یا نور کسان نه لري چې دوی لاسنیوی وکړي. نو دلته بیا د حاکم نظام مسؤلیت دی چې دغو خلکو نه باخبره اوسي چې بیا د باخبرېدو نه وروسته د دوی هغه په لازم وخت کې په کافي توګه باندې لاسنیوی وکړي.
په آخر کې که په دې باندې مې یو څو خبرې ولرو، هغه دا چې په دې وروستیو کې چې کله جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د نورو میرمنو په ډله کې هغو ښځو هم خپلې وظیفې له لاسه ورکړلې چې دوی کونډې وې، خپلو بچو ته بې نفقه پیدا کوله، دوی په کور کې نه ولسولې، په کورنۍ کې هم څه نه لري چې دوی خپلو بچو ته ورکړي. دغسې یو وضعیت کونډې ښځې له څه رقم حالات سره مخ کوي او د تاسو هغه یوه مشوره به اوسني نظام ته څه وي؟
ګوره، زما نظر او مشوره دا ده چې حاکم نظام په دې باندې ځان پوه کړي چې په افغانستان کې نیمه ټولنه چې دا ښځې دي، ښځې اسلامي حق هم لري چې درس وایي، تعلیم وکړي، کار وکړي، خپل فامیل لپاره نفقه ورته برابره کړي. لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل، کېدای شي داسې ښځې موجودې اوسېږي چې نه لیور لري، نه خسر لري، نه ورور لري، نه بل څوک لري، او دوی مثال یو معلم والا په ما مکتب کې درس ورکول او د هغې له طریقې هغه تکافو د ژوند د نفقې کول. نو کله چې دا بیا هغه کار او وظیفه ونه لري نو دلته بیا ګدایي ته مخه کوي. نو د هغې نه ډېره ښه ده چې په باعزته توګه باندې خپل هغه مثال حلال کار ته چې هغه معلمي ده ادامه ورکړي او نفقه پر پیدا کړي خپل ځان دپاره خپل ماشومانو دپاره. نو دلته مهمه دا ده چې حاکم نظامونه په دې باندې ځان پوه کړي چې د ټولنې نیم هغه وګړي چې دوی نشي حذف کولای که هر څومره دوی کوشش وکړي دوامداره خبره نه چې دوی په زوره باندې مثال په افغان تن کتلیک ملیون نفوس او سیګی شل ملیون نفوس چې ده لوی د ټولنې څخه حذف کی دا تداوم نشي کولای ادامه نشي کولای. نو دا غینه خدای چې مخکې لدی چې خلک راپورته شي دوی په مقابل کې چې دوی هغه خرته خپل اسلامي او بشري حقونه ور
ډیره زیاته مننه مومن صاحب تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
نه هیله کوم مننه ډیر زیاته.
درنو دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کوندو میرمنو د حقوقو پاک خبرې وکړې. لمک سره ملمه او پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو پو ماهر مومند تربیه خو وخت ولري الله مومال او ملګری.
یا به خر و دختر وی چی خیال کابل تلاشو دیتی مانو دزدگی نا چاچ وی نیوائے وی اختر مراز غمگی دیتی مانو زړګي نن ساتي ویني جان و یا اختر مراد غمګینه اختر مراد غمګینه بتاو دی مبارکی کا جان اختر مرا زغم گینیا او تو اختر تا خوشالی کوای اختر مرا زغم گینیا وخت ته پړی مخړلې دي سنگین هاي اختر مرا ته غمګین یا د افغانانو د زړګي نه ساتي ویني اختر مرا ته غمګین یا اختر مرا دغم کینه دهر یا ورور نه جدا شوی ورور دمینه اختر مرا دغم کینه یا کو بهر چانه جدا شورور دمینه اختر مرا زغمگینه داب خانانو دزدگینه چاچی بینیوائی اختر مرا زغمگینه زغم دین آل خوندی بچنگ جان سنگار کا اختر مرا زغم بینی بکور کی لانس پر زنی ناس دی پزڑا خوی می جان اختر مرا زغم گینی دیتی مانو دزرگی نا چاچی وینی اختر مرا زغم گینی اختر مرا زغم گینی کنڈی کڑی وریندارے اختر مرا زغم گینے اللہ دا پیغلو کلی جوانی خاورے اختر مرا زغم گینے
ازادي رادیو څلیرویش ساعت له تاسو سره ده.
مجنونیا ملیلاشا مئد مئد تاویگا جانانا پانا ساشا مین مین راشا مجنونیا ملیلاشا مئد مئد تاویگا جانانا پانا ساشا زستاین تاس ماشا خوتیشا بخنداشا زستاین تاس ماشا خوتیشا بخنداشا زار 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 جانانا بانا تاشا مین مین راشا مجنون یو ملیلاشا مین مین راشا 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 قربان شین خال پس نختان پری ماه تابان راسا 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 سے مچانانا قربان دشم قربان قربان دشم قربان زار زار زار
شندو پمیو عاشق لرمی ناشا مایدا مایدا تاویگا جانا نا پانا تاشا پمینا مینا راشا پمینا مینا راشا پمینا مینا راشا پمینا مینا راشا